السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو دوه اونیز خبرونې اوري. لومړی هم د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام، او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته، طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرونو ویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلی حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستانه غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرح تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرح چې شمیر معلوم نه دی، د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوی وي چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوی. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس لیکلي چې اوسنۍ حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملی کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پښتنو لمخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسپانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور یا وته وسکلان افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1.5 میلیون کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ترامپ په باور په دې کډوالۍ کې به د کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی. او پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وژلو اعتراف کړی او ویلي دی چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلنه نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه یې پلار پاکستان ته راوستلې او د سه‌شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د نجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې نجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند لبانې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمي مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یاست چې په دې ورسره کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوې چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ترامپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوي تر اوسه پورې دولت له خوانه.
ازادي رادیو همیشنی اوریدونکو یم او له تاسو څخه د موږ د خښته موږ د پاکستان څخه ماجرینو غلی یو ډیر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادین سوي دي او یو اړ کومه کر سره سوي دا غم دلاري کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونو هم ثبت کړی دي. تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامي امارت پورې ور ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي. بیا هم د واتس اپ تلاري در سره هلمند کجکی ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کېږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډیر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامی امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت او ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک ستا پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې ستا، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې ستا. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مشته دي بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دي دلته زموږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دي راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نورم پر خدای سپار و. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې، زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دا ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي. ډېر تکلیف دی، په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پرې تللی. او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پاخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي، پر پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته. دته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هدا شروع حضور به ستول. زه تقریبا 15 ورځې مخکې رانګې ګیرم سره یو 15 مرګو هلته مونږ راوړو زندان ته راوړو پوسته کښ په رامنو کښې بیا زندان ته راوړو. زندان کښې یو 5 ورځې بندیان وو. هلته مونږ سره ډېر بد وضعیت کېږي. ډوډۍ به لیا وایي یا به نه به په یو کوشناک کښې 4 شپې بندي کړي وو. هلته زمونږ ملګرو مو ټولو ته وهل هم ډېر راټول او ډېر یې وځورولو. او بیا دې خوا ته راکېبسل روز ته موبایلونه هم هلته رانه واخېسته، هر څه رانه واخېسته، ټول شیان همهلته پاتې شو. بس فقط مونږ یې راکېبسل دې خوا ته نیم روز ته.
سلام علیکم ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه دوه میاشتې کېږي سر ته سر دی. ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دی برق ته، دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي؟ دا څشی کوي؟ دا بعضي مسؤلین دي. دغه دلیل و دلایل هم تاسې پورې در ورسوو. تاسې دا مشکلات بررسي وکړئ. پوه شولې؟ هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته برق له ملاته نابودوي. دلیل څه شی دی؟ دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته، السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو خبریالانو ته، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو. په درسو کې روان کال ته مونږ امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نور الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کلي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمانه ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کمه اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو، د له بیکارۍ سر ټکولی وو. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی یو هېواد وو، او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلوونکی په تېرو دریو کلو کې. په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو، د ډالر ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیلوي.
پوهان ستانکزی، په دې کې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي، لکه څرنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څرنګه چې د ټرمپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي. که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول چارواکي به څوک وسنی چارواکي
ګوري چې بر سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتلی دي دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پرې پرمختیايي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مانا دا چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو یا طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید چې څوک دې غوښتنې تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري دغه فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوې نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا اما دا چې طالبان دې کار ته غاړک دي کنه دې دا بل وخت مخ کی اما په نهایت کې طالبانو ته ډېر ستونز باندې
یعنی طالبان باید څو وکړي ستاسو وړاندې طالبانو ته سره
د ما نظر دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بل لار نه لرو افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه سي ژوند کولای له نورو نه بیل طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي د افغانستان د خلکو اړتیاو ته نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته او له هغه سره باید ځان همغږي کړي په غیر له هغه کې برسېره پر دې بچي طالبان به بایلي متاسفانه د افغانستان خلک به پرې متاثر کړي
په هان سنګزي ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندي شي په کابل کې واکمن طالبان فرزند چین ته مخ کړی یا روسیې ته مخ کړی آیا روسیا یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي
په لاندې مدت کې په هیڅ وجه نه په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسی ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات تر سره سي اما متوجه اوسه چې په تیر درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینې نورو هیوادو سره پټه او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري او وي هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې سره کړي اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړ کوي سی او نه روسیا په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو 2 کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده
د حقوقو او سیاسي علومو استاد بوهان نصر الله ستانګزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
اوریدونکو وسم راځو د ورکو شو وایزانو د لاټه پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مژ یو دوست ورکتی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما ژغ ورځ ما سره د پردغه شميري باندې یالي کچنګ کې او یادي په واتس اپ باندې میسج راټوي کې 0 و 0 پر سپر ات دو وار پنځه او سپر و سپر شپږ نه سپر ات دو وار پنځه او کچیر د زما ژخ پلاوري او یا بل څوک پاړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ پاړه معلومات نه لرو تیر ژو شانس ستاسو د هیله لرین چې د زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی
ګران وروره سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه دولی د هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما یو ورور دی او کال کې د کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوم مرجو ولسوالۍ کړی د مرجو ولسوالۍ څخه تللی دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ما زموږ سره څنګه وي سپر وا ات دوا څلور نه ات سپر څلور وا د دنوم استنی لسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولدی او د محمد ولدی ور د جنان کازوی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنای زوی لرم نوم عبد الله دی زما کور په نیم روز کې دی واسنه چې په دا شی ور مو څه زما په نشه په دا شی
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغښتله او تاسو ته لولم 00 درنیوی و دو ات ات چلور چلور یو و سفر شمیره بیا تکراروم 00 درنیوی و دو ات ات چلور چلور یو و سفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د اداري په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپي وو د دوه درې کار کې چې شمیرې را څخه د سټ څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څو د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژما چې څه دي چې شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په سو واره نشر کی نو شمیره د اعلانوم 0 او 1500 او 800 سلور دیش نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت ننې سم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمنګ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو کوڅه ته معلومات دي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه بس د اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او کله آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووي او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه سچولس په خیر اس تایر روشان تاته یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کې خپل کور نه ترکه سوې دي. د کندهار د باغپول ولسوالۍ باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دي د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 اویا 0 1 4 3 9 2 د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاد کو کر کو کو دې دم سلام پدیل چې جوړ بس مننه په مرزا چې پرونه جوړه کړې د زبر دور کې سوا دي ځان د پاره د پرونه مو جوړه کړې دا به خې پندور کار دی. مزمز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي. د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم. سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایډ د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما غواړم دي. ما پر دا شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا د فلایډ شمیره ده. تر بل دې څنګه را باندې ته زنګ را پوي شمرات
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور ملته دی، کله بل ځای شي چې کور ملته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم به درک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نه درک ده او د 213 سوالې کابل د قسمه کې ده کو د چاوی بس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېشې دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچيري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران رور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیس ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. له فاته مرغه ولې ساکت مې نه دي کړی چې لا په مکتب کې ومه، خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل سوې تېره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، کندهار کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلمه، زه یې وزیر ته وروستلمه. په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډیر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته رئیس صاحب څخه کاغذ واغه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلم صاحب عبدالمجید سربیلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کړئ په خپلو دایرو کې درسره جذب کړئ ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه زه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یو با افته کې زفرادو کې مقرره سوم در راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالی په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنی سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور د کتابخانه ما زما پلار ورونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي مالور ورځ یو هغه در کومه د افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلیفون کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلیفون سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولای سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سوله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړه موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې پروس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ سو هغه ورور هم را سره ګډ سو خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه مېرمن منال په شعر او شاعري په بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که او ریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا وروسته هغه سودا کاری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما ته یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمرین کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم مام یو کتاب را اخستی ما دیر خوشی دی چیزه ده پلار غندی و سما نو ما با مطالعه کوله نو پا دقا مطالعه مطالعه که بلاخره ما خپل لار پیدا که چیز به چیشی ده صور چالرم او چکواله نو ده تردی فری چی ده کچیوالی سر فقط چی توک مور یا پلار یا مسلسل مطالعه که اغا کور که کتابون موجودی یا ده کتابون سر علاقه موجودی اغا ده اغا کور اغا چنین چی دی چلویی ده وقت بطیری دو سر خام خا اغم ده اغا تا اغا کیجی مایل کیجی چی و تولی که نو نفل زربانی مطالعه دیر مهمه ده دیر مهمه ده ولی کچنین چی دی اغا ده مور ده پلات تقلید کهی مطالعه دیر ضروری ده بنیم نفل ده فاره ده فانه هم ده فاره
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزیږي یو لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دنن پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دنن یاد بندی یا تو بینی نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی نو شیر از ما فا نظر بندی ده احساس و اکسی زیرنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن که دلیشی
نو ده شرایط و او حالات و اغیر چی دی اغیر چی خمات از دوران جهو ویلی چی یو چه کیج تیوینه بیا تا اغیر کهی اغیر دی تاریکهی چی پا دی بانی یو چه ولی که ده خود دیر تاثیر لری خو که چوک وغاری زینی خلق یه وازی اغیر زینی شایری کهی نه اغیر بس نو ده از ما نظر دی خدای دیو که چپا چه بانی با دوانه لگیری پا آقا بنگلوی که بندی پا آقا 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 که بندی آقا تکراری آقا دی ترکیبونه دی نو پا آقا که بند پاته دی مور در شوز در پاره در شوز در شاعری در پاره یو آلم سوژی لرو پا اسطلاح یعنی دست سوژی لرو چی تروسا در چهور تا پام سوی نی مور باید آقا تا پام بکو زخ بلا پا داغا مسائلو که دیر اغای ما دیر اصاف ایم او دیر دقیقه ایم ما کتوک می پمانیست بولی هر سچی می بولی خوزه ایم ما در شزو لج اغا دیر اغا که دیر می تحریکی چی و تو کوری نما پا اغا حالت که چی قرار لری پا اغا حالت که چی کناری نایی کشزه خوشزه در شزو دردونه ناویلی دی ایچا پام ندی ارتا کری نو پا دی خاطر بانی زدیر پام ارتا کواما زموش طولنه زموش هیوات دبادا مرغا لمره خود توکلن و جمگونو او دربدریو یه هر طور تزیان من کری دی یعنی زمور ناره نچی دی آقوم پا دست خواستو شرایطو که جوان نکی نیه کلی دی آقوم دا دول دول مشتن آقا سستنزو سر مخامخ دی خود شدو دا سستنزی بیا دو برابر دی مشکوال ایسو چی پا دا برخه که دیر شایری و که ما چی کم شیرون لکلی دی مثلا آقا دیر عادی موضوعات و مثلا کنجی بندی ډیر کیسې لیکل سوي دي، لاندې لاندې کیسې چې دي، خو ما په شعر کې د لومړي ځل لپاره زما پام سورته مالولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم. زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې، یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس پڅ کېده. شعر یو داسې
هغه لري چې واقعا ډیر هغه لري دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا د یو فقره زه دا اوس تشبیت و تیرې ما د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شینی، ما پلار خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځین مونږ او د سې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او شزی دیر اغلا ریش از تر قبر پزینه تقاوت کیجه اغلا کار کهی شزی واقعا دیر اغلا ری خوشیر داسی یو اغلا دی لکه اغلا ما ای پلاس که بجی تینی ولی کجیری لرد سخه وشوی دیزی یعنی دا زخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلا ری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را سخه پاتتی نه بسیو نگرده ما څونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تند سیلی راسی دلست خیلی وشویر نوشیر دست یو چه دی رشتی هم چی دا اغا غواری توجه غواری تایی دا اغا دا آمد مهم دی ادهام دی که آمد دی دا دیر مهم دی خود تا با پشیر پسی با توم ورزی پا دی سابان دی مثلا آوری با شیر با آوری که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر آوری وز خودیر وسائل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګان استا په یوټیوب کې استا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شی چې ویډیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اړ اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې یعنې فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلن دا اغا موجودت احساس کما فکر بل خواتا واولی چا اغا سکی و بچشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کیدای شي اوریدون کې وغواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله خپل درست وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگل
لکم خدای دی بکی چی تسو ستاسو پا اغمی خبری کری ستاسو پا دور بانی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ